د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د ولسمشر باراک اوباما له هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې وایي په راتلونکي میلادي کال کې به لسګونه زره امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه البته د یو کال په موده کې وباسي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په راپورونه او مطالب لرو. د اونۍ بحث مو چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې اوري په افغانستان کې د بندیانو د شکنجې پر مسلې څرخي. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان او نورو سیمو کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د کلونو عملیاتو وروسته اوس دا شبکه د خپلې ماضي سیوری دی. ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې چارواکي به په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبري وکړي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، قاسم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د افغانستان د دفاع وزارت راتلونکي کال افغانستان د څلور ډیر زر امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره هرکلی وکړ او چارواکي وایي چې په کونړ کې د بهرنی ځواکونو په هوایي بمباری کې د ملکي د وسلوالو ترڅنګ یو شمېر ملکي وګړي هم وژل شوي دي. پوره خبرونه واورئ. د دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې لمخې راتلونکي کال د هیواد له نیم څخه زیات سرتیری له افغانستان وځي. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د دې سرتیرو له وتلو سره د هیواد امنیت ټینګ کړي.
منګه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ښاغلی اوباما د تصمیم نه استقبال کوو او زمونږ اردو د دې توان لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشی کی او زی بیا وی زای موږ په خپل قواو باندې داد کړو.
شغلی وزیر هیلو شودل چې متحده ایالات به د افغان ځواکونو تجهیز او روزنې ته دوام ورکړي. ولسمشر اوباما نن سهار د کانګرس ګډې غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې ویل چې څلور ډیر زر امریکایي سرتیر به راتلونکي کال له افغانستانه وایستل سي. په کونړ کې چارواکي وایي چې د شیګل ولسوالۍ په چوګام سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې یو شمېر ملکي وګړي او څو تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د کونړ والی فضل الله وحیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې بمباری کې څلور وسلوال مخالفان، پنځه ماشومان، څلور ښځې، یو سړی وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه په دې عملیات کې له دوی سره هیڅ ډول هماهنګي نه و سوي. د ایساف یو ویاند جګړن ادم ویجو کول چې دوی په کونړ کې له دې پېښې نه خبر دی خو زیاته کړه چې نسی کولای د ملکی تلفاتو شمیره تایید کړي. نوموړي زیاته کړه چې ایساف به دا پېښه وڅېړي. خود طالبانو وین زبی الله مجاهد د ازادي راډیو ته په دې پېښه کې یوازې د دوو وسلوالو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د بل خبر لمخې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د هوان د مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي. او د ملکی او اداري اصلاحاتو د کمیسیون ادارې نن له 130 کسان څخه د دیشو دولتي پوسټونو لپاره آزموینه واخیستله. د دې ادارې رئیس احمد مشاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان به په مالی اداري تدارکاتو، تفتیش او نورو برخو کې په دندو وګمارل سي. نوموړي د دې پروګرام د هدف په اړه داسې ویل: د دې پروګرام هدف دا دی چې موږ وکړی سو پیاوړي کسان او د خپلو دندو په وړاندې ځواب ورکوونکي کسان د آزاد رقابت له لارې انتخاب کړو. نوموړي دغه را زیاته کړه چې د استخدام لومړنی شرط یې د لسانس درجه درلودل دي، خو هغه کسان چې ماستري ولري هغوی ته به په دې پروسه کې لومړی توب ورکړي. دا وتر دې د مکورونی خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه اجمالاند وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې په افغانستان او نورو سیمو کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د کلونو عملیاتو وروسته اوس دا شبکه د پخوا په څیر نه ده پاتې او کمزورې شوې ده. ولسمشر باراک اوباما تیره شپه د امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې وویل چې د یمن، لیبیا، سومالیا په شمول بل یو شمېر هیوادونو سره مرسته وکړي چې په خپلو هیوادونو کې اسلام پال سیاخدریزو پر ضد مبارزه وکړي. نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې د هغه تروریستانو پر ضد به مستقیم اقدام وکړي چې امریکایانو ته جدي ګواښ پیښي. د ایران په اړه ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې پر تهران غږ وکړ چې د ایران د اتومي شخړې لپاره د ډیپلوماټیک هوارې ولټوي. وی ویل نړیوال ائتلاف ژمن دی چې ایران به د اتومي وسلې له جوړولو منع کوي.
Likewise, the leaders of Iran must recognize that now is the time for diplomatic solution. ولسمشر بارک اوباما وایي د ایران مشان باید په دې پوه شي چې اوس د ډیپلوماتیک هواري وخت دی، ځکه په اړه متحد دی او غوښتنه یې دا ده چې دوی خپلې ژمنې عملي کړي. موږ به د اټومي وسلو له جوړولو څخه د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه څه چې ضروري وي ترسره کړو. ایران د اټومي وسلې د جوړونې هر ډول هڅه رد کړې ده. اوباما په داسې حال کې دا وینا کوله چې شمالي کوریا له درېیمې اتومي ازموینې له یوې ورځې کم وخت وتلی. ولسمشر بارک اوباما د شمالي کوریا د اتومي ازموینې په اړه وویل چې دا پارونکي وه او ژمنه یې وکړه چې د دې په ځواب کې به نړۍ د کار عکس العمل ښودلو لپاره رهبري کړي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ د ادارې چارواکي به په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د چهارشنبې په ورځ له دې غونډې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز کړی و چې که چیرې د ایران او اتومي انرژۍ نړیواله اداره په یو داسې پراخ توافق سلا شي چې له مخې د ایران اتومي حقونه وپیژندل شي، نو د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د پرچین پوځي سیمه وګوري. د اتومي انرژۍ نړیواله اداره وایي دوی باور لري چې په پرچین کې د اتومي وسلو د جوړولو په اړه فعالیتونه سرکه. ایران بیا د اتومي بم د جوړولو هر ډول هڅې رد کړي. د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې سر مفتش هرمن ناکارتز ویلي ادارې سخت کار کوي ترڅو د ایران سره د دې هیواد د اتومي پروګرام د څارنې په اړه اختلافات هوار کړي. پرتبت د چین د واک پر ضد د ځان سوځونې د اعتراضونو د لړۍ په یوې وروستۍ پیښه کې یو سړي چې د بودایي راهب جامع اغوستې وي د نیپال په پایتخت کې ځان ته اور اچولی. عیني شاهدانو ویلي دی سړي ځان په پترولو لړلی و او د چهارشنبې په ورځې په کتمندو کې ځان ته اور واچوه. نوموړی تر هغې چې د بودایانو د یو زیارت مخې ته راپرېوت د چین پر ضد شعارونه ورکول. پولیس وایي دا سړی په ډېر بد حالت کې روغتون ته رسولی. تر اوسه پورې د 2009 کال راهیسې د همالیې د تبت په سیمه کې د چین د واکمنۍ او د هان په نوم د شینایي اکثریت قبیلې د زبرونو پر ضد لږ تر لږه سلو تبتي خزینه او نارینه راهبانو او نورو ځانونو ته د اعتراض په توګه ور اچولی دی. له دوی څخه ډېرې مړه شوي دي. دا ځان سوځونې تر ډېره د چین تر ولکې لاندې د تبت په سیمه کې پیښیږي. بیجنګ د تبت جلاوطن او روحاني مشر د لیلاما ملامتوي چې خلک ځان سوځونې ته هڅوي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشروي په سوریه کې د کورنیو شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیدلی. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې ناوې پیلي دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه. تېره میاشت پیلي ویلي وو چې اټکل کېږي په سوریه کې د نږدې 2 کلو شخړو په ترڅ کې به له 2,000 زیات کسان وژل شوي وي. پیلي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه غونډه کې وکړې چې په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه جوړه شوې وه. په دې برخه کې د دې شورا د غړو ترمنځ ژور اختلافات د دې سبب شوي چې د ملکیانو د ساتنې لپاره هیڅ ډول اقدام ونه شي. هغې زیاته کړه دا یوه فاجعه او د ټولو اړخونو د ملکیانو یې قیمت ګاللی دی. پیلي یو ځل بیا له امنیت شورا وغوښتل چې په سوریه کې د جرمونو نړیوالې محکمې چې سوریه دی د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړي. دا وو خبرونه.
خبرونه مهله ازادي رادیو اوریدل د غرس خبرونه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د ولسمشر بارک اوباما د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په یو کال کې به لسګونه زر امریکایي عسکر له افغانستان وباسي.
زمونږ اردو د دې سوال لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشي کوي او ځي د هغوی ځای موږ په خپلو قواوو باندې ډک کړو.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه د یو افغان کارپو پر نظر سربیره نړیوالو ورځپاڼو ته هم انکتنه کوو. په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ویل کېږي ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښته.
کورونا شته وران کلي او بسته ماشومان چې دی هلته د خاورې دغه پراته اوډو پراته.
تاسو چې راډیو اورئ پوهیږئ چې نن د راډیو نړیواله ورځ ده او راډیو ستاسو په ژوند څومره اغېز کړی.
ازادي راډیو د مرجی ولسوالۍ کې ډېر خلک اوري. مرجی په خلکو باندې ډېر مثبت اغېز کړی.
د خبرونه دوهمه نیمه مودونه بحث ته ځانګړې شوې ده. بحث په افغانستان کې د بندیانو د شکنجې پر مسلې څرخي.
د افغانستان حکومت ژمن و دی ته په ملي او بین المللي سطح کې تعهد سپارلی ده چې خپل توقيف ځایونو کې او محبسونو کې به شکنجه له منځه وړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په یو کال کې به لسګونه زره امریکایي عسکر له افغانستان څخه وباسي. د دې وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه کولی شي د افغانستان امنیت ټینګ کړي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي که چیرې افغان ځواکونه په سم ډول سنبال نه شي نو له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي جدي ستونزې رامنځته شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپورټ کې.
د دفاع وزارت چارواکي سره لدی چې د هوایی ځواکونو په برخه کې نیمګړتیاوي او ستونزې مني، خو ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه کولای شي په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو تشه په افغانستان کې ډکه کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په راتلونکي کال کې له افغانستان څخه د سباندې دیرش زره امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه ستایي. د خاغلی وزیری په خبره افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي او نورو بهرنۍ ځواکونو قربانۍ ته په درنستر ګوري او تمه لري چې نړیواله ټولنه په تیره امریکا له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو او پرمختللو وسایلو په برخه کې مهمه مرستې وکړي.
زمونږ اردو د دې توان لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشکی او زی د هغوی ځای موږ په خپلو قواوو باندې ډک کړو. موږ هماغه مشکلات چې د هوایي قواوو په هکله باندې او په ځینو برخو کې لرو په هغې باندې هم کار کوو چې هغه مشکلات حل کړو. هوایي قواوې هم په پښو باندې ودرو. امید دی چې د 2014 کال تر اخره پورې دغه مشکلات هم ټول رفع شي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په سهار د امریکا خلکو ته په خپلې کلنۍ وینا کې وویل چې القاعده شبکه ځپل شوې او امریکا په دې برخه کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جمهور رئیس اوباما د غرض وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې به 4000 امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي، خو دا ډېر سرګند کړ چې امریکا به د افغان ځواکونو روزنې او سمبالولو ته دوام ورکړي.
We're negotiating an agreement with the Afghan government.
موږ له افغانستان سره پر یو هوکړې خبرې کوو چې پر دوو ماموریتونو به تمرکز وکړو، د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز تر څو دا هېواد یو ځل بیا له ناارامۍ او ګډوډۍ سره مخامخ نشي او د تروریزم ضد هڅې تر څو وکړای شو. د القاعده شبکه او مربوطه ډلې تعقیب کړو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي افغانستان ته دا مهمه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې په څه شمېر کې امریکایي سرتیری پاتې کیږي. د دې جرګې غړي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شبي، خو بیا هم له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو له وتلو سره به یو لړ ستونزې رامنځته شي.
ټول دې ته لیواله چې واوري چې په کوم تعداد او طبي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. نړیوال ټولنې لپاره، د افغانستان لپاره او د امنیت لپاره دا مهمه خبره وه چې وروسته له 2014 کال نه په کومه کچه کاري سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. طبي خبره ده چې د عسکرو په وتلو سره یو اقتصادي ضربه هم په افغانستان کې راځي. د پرمختګ او پرمختیایي پروژو په هکله باندې هم خنډ سره به مخامخ کیږي.
دا مهال د لسګونو زرو نورو بهرنۍ او سرتیرو ترڅنګ کابو شپږ شپېته زره امریکایي عسکر په افغانستان کې میشت دي. افغان چارواکو تر دې دمخه هم ټینګار کړی چې دوی کولای شي له پخوانۍ موافقې سره سم د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول ترلاسه کړي. دوی ډاډ څرګند کړی چې په هغو سیمو کې تر پخوا امنیتي وضع ډېره ښه شوې چې امنیتي مسؤلیتونه یې له بهرنیو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي، خو یو شمېر پوځي او امنیتي څېړونکي د افغان ځواکونو وړتیاو او تجهیزاتو ته په پام اندېښمن دي چې ښایي له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دوی له جدي ستونزو او ناخوالو سره مخامخ شي.
و امر چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په یو کال کې به 4000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه وباسي. دا چې د دغو عسکرو په وتلو سره به آیا د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي او که خراب، په دې اړه د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو مدیر صافي نظر مهم اخیستی دی.
زه فکر کوم چې دوی لکه څنګه چې د پخوا یې د یو کال مخکې نه دوه کاله مخکې نه ویلي وو چې کله وځو دې چندان سمه نتیجه ورته نه وه ورکړې وو. نو تعداد د عسکرو چې څومره وباسو هم دوی ته د امنیتي لحاظ نه هم د سیاسي لحاظ نه معقوله نه برېښي چې دا تعداد معلوم کړي. نو په همدې لحاظ دوی اعلان نه کړه. نو اوس چې وایي چې ډېر زره پرېږدو نو د 8000 عسکرو جملې ځینې چې ډېر زره پرېږدي 6000 بیا به هم پاتې کېږي. دوی کولای شي چې هغه آخري عملیات دی رښتیا هغه خارجي عناصر چې افغانستان کې وضع خرابوي، نه دا چې خپل افغانان د هغو په مقابل کې هغه ځایونه ونیسي خپل مقابله وکړي او ځان ته نور هم اطمینان حاصل کړي بیا دوی هم خارج.
د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب نظر څرګندو. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو هم د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د وروستي اعلان په باب یو لړ تبصرې خبرې کړي دي. جانقا الکوزي د ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د عسکرو شمیر د سیاسي او پوځي ګټو پر اساس سنجول شوی تر سرلیک لاندې یوه تحلیلي مقاله لیکلې او پکې ویل شوي د جمهور رئیس باراک اوباما دا پریکړه چې د 2014 کال د فبروري تر میاشتې پورې به له افغانستان څخه 30,000 امریکایي عسکرو باسي د سیاسي ګټو او پوځي اړتیاو ترمنځ یو سنجول شوی او محتاطانه تعادل څرګندوي. نیویارک ټایمز لیکي جمهور رئیس اوباما د غرض د عسکرو د شمیر د کمولو او سرعت په کار کې په افغانستان کې پوځي قمندانانو ته خلاص لاس ورکړی او په دې توګه به هغوی وکړی شي چې د راتلونکي سپرلي یعنی د جګړو د موسم د پیل پر مهال کافي ځواکونه په واک کې ولري. چارواکي وایي په دې کار سره به د جنرال ایلن یوه مهمه او اساسي اندېښنه لري شي. نوموړی جنرال څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندانۍ څخه بدل شو. جمهور رئیس اوباما په وینا کې ویل له 2014 کال اخوا مودې کې به د یو متحد او خپلواک افغانستان لپاره زموږ تعهد پر ځای وي، خو د تعهد شکل او بڼه به بدله وي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه موږ له افغان حکومت سره په هغه تړون خبرې کوو چې په دوو ماموریتونو بنا ده. یو د روزنې او تجهیز ماموریت ده چې له مخې به افغانستان یو ځل بیا له مصیبتونو سره نه مخامخ کیږي او بل ماموریت د تروریزم ضد هلې ځلې دي چې موږ ته مجال راکوي د القاعده شبکې د غړو او ملګرو پر ضد فشارونو ته دوام ورکړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په مقاله کې لیکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر لا هم د جمهور رئیس اوباما په ادارې کې تر بحث لاندې مسله ده او چارواکي وایي دا چې امریکا او افغانستان د امنیتي تړون په اړه د خبرو په لوړی پړاو کې دي د عسکرو د شمیر په ډاګه کولو سره زیاته لیوالتیا نشته. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان مسله له لومړي سره د سپینې ماڼۍ لپاره یوه دوه سره توره وه، په دې معنی چې جمهور رئیس اوباما د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدۍ پر مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د لرې کولو لپاره د افغانستان جګړه اړینه جګړه بلله او په 2009 کال کې د اضافي عسکرو واستولو امر ورکړ. جمهور رئیس اوباما د 2012 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان څخه د عسکرو د چټک ایستلو اقدام وکړ او د اړینې جګړې اصطلاح په دې پلمې بدله کړه چې د جګړې څپې مخ په کمېدو دي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه لیکلي په افغانستان کې د زیات شمېر عسکرو ساتل نه د افغانستان د حکومت او نه هم د امریکا د متحده ایالاتو په ګټه دي. زیات شمېر عسکر له امریکا سره مرسته نه کوي چې د افغانستان او پاکستان په ساحه کې د تروریزم ضد مبارزې کې د اوږدې مودې اهداف ترلاسه کړي او دغه راز د لنډې مودې په هدفونو کې چې د افغانستان ثبات او د وسلوالو پر ضد په یوازې ځان د عملیاتو پر مخ وړل دي هم مرسته نه کوي. د خبرونې په باور په افغانستان کې لږ شمېر او سپک پوځي حضور د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ لپاره مهم دی او د امریکا د اساسي ګټو لپاره حیاتي بلل کیږي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د باسي خبرونه په دوهمه نیمه کې او په افغانستان کې بندیانو د شکنجه پر مسلې سرخې د ولسمشر کرزی لخوا ګمارل شوی پلاوی هم د ملګرو ملتونو وروستی راپور تایید کړ چې وايي په یو شمېر زندانونو کې بندیان په تیر د تحقیقاتو په وخت کې سخت شکنجه کیږي.
د افغانستان حکومت ژمنو دې ته ده په ملي او بین المللي سطح کې تعهد سپارلې ده چې خپلو توقیف ځایونو کې او محبسونو کې به شکنجه له منځه وړي. داسې اشخاصو افرادو په واسطه باندې شکنجه په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې کیږي دا به بل اړخ ده، یعنې د حکومت په واسطه دغه پالیسي قطعا وجود نه لري.
د بحثو شېبې وروسته اورئ د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ د شلتندرې په چوګام کې تیر شپه نړیوالو ځواکونو هوایي عملیات ترسره کړي چې له امله یې 44 وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. چارواکي وایي په عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. د کونړ والي وایي په شو عملیاتو کې ورسره هیڅ راز هم غږی نه ده شوی. په اړه نور جزئیات له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په راپور کې
په هوایي بمبار کې ټپي شوی 12 کلن امرالله چې د اسدآباد په روغتون کې بستر و او په وینو رنګ جامې د کټ لاندې پرتې وې ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې څه وشو خو په سینه او لاسونو لګېدلې او اوس په روغتون کې پروت دی. امرالله سر راغلی وحیدالله چې شونډوی د خفګان له امله پوستکی نیولی وو وویل ټوله شپه ډزې او بمبار و او کله چې سهار له کوره راووت نو کلیوالې د ړنګو شوو کورونو څخه د وژل شوو او ټپیانو په راویستلو بوخت وو.
او بیا چې سار مونږ دغه شو راپاس دی بس تدرالو خیال مکو ټول ارسته وران کورونا ارسته وران کلي او بس ماشومان چې دی هلته د خاور کې دغه پراته ډو پراته لاس کسان خو دي نس پراته ته پټي پټي پراته لکه مونږ نه بیرار تلی و ماشومان پټي پټي پراته لکه په کټونو کې چاته هغه دې نه کې درې نه چې پان ډوک بس ماشومان مې یو سره وای ماشومان زه چرالا مده په خځه ته بس هرڅه ته شه وران شو کوم ځای چې وران وران کلي او کورونا بس تلک کلیږي او دغه دراله ول انسانان مله خاور نه راځي
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل ازادي راډیو ته وویل دوی په شو عملیاتو خفه دي او نور دغه ډول عملیات چې د څلور وسلوال لامل پکې څوار لسولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي نشي منلی.
کم بمبار چې شوی دی کېدای شي دې کې درې څلور کسان طالبان مړي خو دا طالبان به دومره ارزښت نه لري چې هغې کې 14 کسان ماشومان او زنانه مړی کېږي. په دې باندې مونږ کلک خپه یو، په دې باندې مونږ ولس هم خپه یو، ولایتي شورا هم خپه ده، زمونږ د کونړ اداره هم خپه ده. مونږ هغسې عملیات غواړو چې بېګناه پکې مړه نه شي او ګناهګار مړه شي. دا چې څلور ګناهګار مړه کېږي او 14 پکې بېګناه مړه کېږي نو داسې عملیات مونږ نه تاییدوو. دا مونږ غندو آینده د داسې کار نه باید خودداري وکړي. ولې دا ولس مونږ په خبرو باندې
د کونړ والی فضل الله وحیدی وای په عملیاتو کې د وسلوالو په ځای عام خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي.
په تاسو سره وایم چې بیا یو ځل زموږ زیاتره بې ګناه خلک شهیدان شو او څه زخمیان شو. کوم عملیات چې د ائتلاف قواوو افغاني قواوو په شریکه سرته رسولي دي، وروسته د بمبارۍ د وجې نه په دې کې 15 ښځې مړې شوي دي، 4 ماشومان مړې دي، یو څو کسه پکې د قومندانان د طالبانو سره د څو نورو دا هم پکې مړې دي، لیکن دقیق معلومات تر اوسه مونږ ته نه دي راغلي.
هغه وایي نړیوالو ځواکونو تر سره کړې بمبارۍ کې دوی سره هیڅ ډول همغږي نه ده کړې.
د امنیتي ارګانونو د همغږۍ اداره چې کومه ده، څه عملیاتونه چې په کونړ کې مونږ کوو هغه مطابق د یو پلان کېږي، خو دغه هوایي مسایل چې دي دا زموږ سره نه همغږي کېږي. په تاسف سره چې دغسې واقعات پېښېږي.
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیوی په شوی بمبار کې 2 ملګری وژل شوی دي، خو تر اوسه نړیوالو ځواکونو د شوی بمبار په اړه څه نه دي ویلي. له 2 میاشتو وروسته په کونړ کې دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ولسي وګړو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوړي. د شپنیو عملیاتو د بندولو په اړه 2 ځل افغان ولسمشر او نورو افغانانو له نړیوالو غوښتي چې باید خپل سری او داسې عملیات بند کړي چې په کومو کې ولسي وګړي زیانمن کیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په 1260 نوي منځنۍ څپه سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر خپل ملت ته تیر شپه په کلنۍ وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د 2014 کال تر پایه د امریکا جګړه ختمه شي. د افغانستان سربېره باراک اوباما د ایران، شمالي کوریا او روسیې د اټومي وسلو په اړه هم نظر ورکړ او د امریکا پر اقتصادي ستونزو هم وغږېد. له افغانستان اور اخوا د باراک اوباما د وینا مهم ټکی د احمد شیبر پر راپورټ کې اورو چې همدا شیبر سره په سټډیو کې دی. مهرباني.
مننه. د امریکا ولسمشر د امریکا سازو جرګې ته په خپلې کلنۍ وینا کې تر ډېره د امریکا پر کورنیو موضوعاتو خبرې وکړې. د هڅه وکړه چې د جمهوري ریاست د 2 دورې اجنډا خپل ملت ته په لنډو بیان کړي. باراک اوباما کانګرس وهڅاوه چې د بودیجې د 1.2 تریلیون ډالرو د کسر د مخنیوي لپاره لاسونه یو کړي. باراک اوباما چې پر شتمنو امریکایانو د مالیې د زیاتېدو پلوي کوي وویل د اقتصادي پرمختګ لاره دا ده چې منځنۍ طبقه پیاوړې شي.
Our economy is adding jobs, but too many people still can't find full-time employment.
زموږ له اقتصادي هڅو سره کارونه پیدا کیږي، خو لا هم ډیر خلک بشپړ کار نشي موندلی. د شرکتونو ګټې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، خو تر ویلې سیزې ډیر وخت وشو چې معاشونه او عواید شکته پورته ځي. دا زموږ د نسل وظیفه ده چې د امریکا د اقتصادي ودې ماشین په کار واچوو او منځنۍ طبقه پیاوړې کړو. اوباما زیاته کړه چې اقتصادي وده او د کارونو موندل د دولت لپاره لاره روښانوي. اوباما ټینګار وکړ چې د دل اقتصادي کړنلارې سره به د امریکا د بودیجې کسر ډیر لږ هم زیات نه شي. خو بل لور ته جمهوري غوښتونکي د بارک اوباما له پروګرام سره مخالف دي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارک روبیو د امریکا د بارک اوباما د وینا په اړه وویل:
I hope the president will abandon his obsession.
د وی زهیل لارم چې ولسمشر د مالیاتو د زیاتېدو هوس پریشتي او د هغه پر ځای له موږ سره کار وکړي چې اقتصاد مو رښتونې واده وکړي. د امریکا ولسمشر په خپل وینا کې خپل ملت ته ژمنه ورکړه چې دولت به داسې نه وي چې د محدودو کسانو لپاره وي. د همدارس په امریکا کې د وسلو له امله د خشونتونو د لښېدو لپاره د تدابیرو غوښتنه وکړه، او له دواړو ګوندونو یې وغوښتل چې په امریکا کې د مهاجرت د نظام د سمون لپاره هڅې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې بارک اوباما د ایران په اړه وویل: تهران ته پکار دی چې د خپلې اټومي لانجې د هواري لپاره ډیموکراتیک حل لار غوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې نړیوال ائتلاف به د ایران اسلامي جمهوریت پرې نشتي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د ایران مشران باید پوښتي چې اوس د ډیپلوماتیک حل لارې وخت دی، ځکه چې د ائتلاف دریز یو دی او غواړي چې د هغوی غوښتنې پر ځای کړي. موږ بل خپل اړخه هر هغه څه وکړو چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو راګرځوي. د اوباما تر وینا یو ورځ مخکې شمالي کوریا دریمه اټومي تجربه وکړه. د امریکا ولسمشر وویل د شمالي کوریا دا هڅه پارونکې ده، او زیاته یې کړه چې په ځواب کې به د نړیوالو د ګډ دریز مشي وکړي. د اټومي پروګرام په برخه کې بارک اوباما دا ژمنه هم وکړه چې په امریکا او روسیه کې به د اټومي وسلو د کمیدو لپاره هڅې وکړي، خو په دې برخه کې ولسمشر اوباما نور توضیحات ورنکړل. په 2009 کال کې واشنگتن او ماسکو د وسلو د کمیدو یو ستراتیژیک تړون کې منلې و چې تر 2013 کال پورې به هر هیواد تر 1550 ډیری اټومي وسلې نه لري.
پر کورنیو او نړیوالو موضوعاتو د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د تیر شپې د وینا مهم ټکی مو واورېدل. دغه راز د اوباما د وینا مهم ټکی د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن چهارشنبه د 1491 کال د سلواغی د میاشتې 15مه او د 2013 کال د فبروري د میاشتې 14مه نیټه د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. دغه ورځ په 2011 میلادي کال کې د یونسکو سازمان لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. راډیو ستاسو پر ژوند څه ډول اغیز کړی؟ په دې اړه به د هلمند ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه په ګډه واورو.
نو می حضرت محمد روحانی د مرجی ولسوالی یو تن وسیدونکو يم. کوګور رادیو د مرجی ولسوالی کې کوګور ته شمیر ډېری خلک یعنی د ټلویزیون بل د سنستا یو ځواز خلک رادیو اوري. کچری وګورو بی بی سی او ازادي رادیو د مرجی ولسوالی کې ډېری خلک اوري، او په هغه کې مرجی په خلکو باندې ډېر مثبت اغیز کړی دغه رادیو اوریدل. او الته یو شمیر کسان یو شمیر هغه نالوسی کسان هغه اوس په دې باندې پوهیږي چې تعلیم تربیت څومره مهمه ده، درچا او په ټولنې کې څومره اړتیا ده، او په راتلونکي کې سړی باید څنګه خپل اولادونه خپل ماشومان خپل کورنۍ باید څنګه وروزي، او آیا باید تعلیم نه وکړي ونه کې. نو کچیرې وګورو د رادیو اوریدل په خاص ډول بیا په لیر پروتو ولسوالۍ یا په لیر پروتو سیمو کې د هغو دپاره لکه ازادي راډیو یا بی بی سی راډیو داسې نړیوالې راډیوګانې هغه ډېر مثبت اغېز لري پر خلکو باندې، او خلک یې جوړ کړي دي، او خلک یې کوم ګروپ راډیو کې یو شمېر خپرونې دي چې هغه تعلیمي خپرونې دي. د هغو څخه یو شمېر کسان ته اته ډېره ګټه ترې اخیستې ده، او هغه اوس په دې باندې پوهیږي چې جنګ جګړې څومره بدې دي، باید سره د جنګ جګړو څخه خلاص وکړي، د تر څنګ خپل ټولنې دپاره باید خدمت وکړي.
زما نوم زین لابدین ستانکزی دی د هلمند ولایت د لشکرګاه اوسیدونکی یم. دغه د راډیو اورېدل خلک مختلف مقصد لري، ځینې د تعلیمي او پوهنیزو خپرونو دپاره اوړي چې د هغو څخه معلومات واخلي چې زه خپله هم دغه دپاره اورم، ځکه مختلف راډیوګانې دي، خلک مسؤلین مختلف معلومات راټولوي او هغه د راډیو د لارې ډېر اسانه تر خلکو پورې رسوي چې دغه که هغه خبري موضوعات دي، که هغه نور معلوماتي دي، که هغه ښوونیز دي، که هغه نور تاریخي مسایل دي، واقعا سړی ډېر ژر معلومات څنګه اخیستلی شي هغه بیا نه هېرېدونکي سړي په ذهن کې کښېني چې دا د دې کار دپاره په راډیوګانو ډېر ښه رول لوبولی دي، د خلکو ذهنتونه خلاص کړي دي، د خلکو اذهان جوړ کړي دي چې هغه دوی څنګه ښه ژوند ولري، څنګه پرمختګ ولري، دا دې دپاره دي. ځینې خلک دي بیا هغه بیا د سندرو یا نور برخو دپاره علاقه لري، هغه کار کوي. خو زما په نظر او زما خپل نظر دا دی چې د راډیوګانو معلوماتي پوهنیزې ښوونیزې خبري خپرونې د خلکو اذهان سموي، ټولنه کې د پرمختګ لپاره خلک جوړي او د امن لپاره ورم.
د هلمند څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو د راډیو په باب واورېدل. نن د راډیو نړیواله ورځ ده، تاسو هم چې ازادي راډیو اوري په دې اړه کولی شئ خپل نظریات د اس ام اس له لارې راډیو ته راواستوئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی وه، دا برخه مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. بحث هم په افغانستان کې د بندیانو د شکنجې پر مسلې څرخي، خو اوس به اجمل آن ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت د ولسمشر بارک اوباما له دې پریکړې ارکلی کړی چې وایي په یو کال کې به په لسګونو زره امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه کولی شي د افغانستان امنیت ټینګ کړي. ولسمشر بارک اوباما ویلی دی چې په افغانستان او نورو سیمو کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د کلونو عملیاتو وروسته وسته شبکه د خپلې ماضي او سویرې دی. نوموړي ویلی دی چې په یمن، لیبیا او سومالیا په شمول به په یو شمېر هیوادونو سره مرسته وکړي چې د سختدریزو اسلام پالو پر ضد په خپلو هیوادونو کې مبارزه وکړي. تاکل شوی دا چې د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د ادارې چارواکي به په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. او پر تبد د چین د واک پر ضد د ځان سوزونې د اعتراضونو د لړۍ په یوې وروستۍ پیښه کې یو سړي چې د بودایي راهب جامع اغوستې وې د نیپال په پایتخت کې ځان ته ور اچولې.
د اونۍ خبرې.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ بحث ته ځنه سیم شفق وړاندې کوم. خره خلاص د ولسمشر کرزی له خوا ګمارل شوی پلاوی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تورنو کسانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیقاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اړوندو مسؤلانو له خوا ناسم چلند او شکنجه موجوده ده. د دې حقیقت موندونکو پلاوی مشر عبدالقادر عدالت خا وویل چې بندیانو له دوی سره په مرکو کې په زندانونو کې شکنجه رد کړي، خو ویلې دي چې د نیول کېدو او تحقیقاتو پر مهال هم د افغان ځواکونو او هم د بهرنۍ ځواکونو له خوا شکنجه شوې ده. په دې راپور کې چې په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې برابر شوی راغلی چې د مرکه کېدونکو بندیانو لړل نه 80% دوی ته ویلې چې دوی شکنجه شوي او یا هم ورسره ناسم چلند شوی. دا سیړنه د ولسمشر کرزی په حکم وروسته له هغې وشو چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر نږدې یوه میاشت مخکې په یو خپور شوي راپور کې وویل چې د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان په سیستماتیک ډول شکنجه او وهل ټکول کیږي او حتی په جنسي تیری ګواښل کیږي. په دې بحث کې به همدا مسله له خپلو ګرانو میلمنو سره وڅېړو. را سره میلمانه دي د دې څېړونکي پلاوی غړی او د کورنۍ او چارو وزارت حقوقي سلاکار عبدالقادر روشنګر، د محابسو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان رضوانی او د بشر د حقوقو او چاپریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی. تاسو ته خرغلاست وایم. ښاغلی روشنګر، که تاسو په لنډ ډول راته ووایاست چې ستاسو څېړنه څومره دقیقه ده او موجوده شکنجه او ناسم چلند څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
به اساسی حکم جلالت مآب رئیس جمهور، حکم 6672 که نشر شده بود، آنها در حکم خود یگیت را موظف کردند که از تمام زندان‌های افغانستان در جایی که آن گزارش شکنجه شده از آنها دیدن کنند و حقیقت جستجو کنند و ببینند که در کدام مرحله زندانی ها شکنجه می شوند، آیا این گزارش های شکنجه که به ریاست جمهوری رسیده اینا آیا دقیق است یا نادرست است؟ از ولایت قندهار، هرات، کابل دیدن کردیم و با زندانیانی که آنها متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بودن مصاحبه کردیم و تا جای موارد شکنجه و لدکوب یا بدرفتاری را در بعضی زندانی ها ما مشاهده کردیم. این گزارش ما که تهیه کردیم، ما در تمام زندان های افغانستان که در 34 ولایت است نرفتیم. ما گزارش یونما را خواندیم و تمرکز گزارش یونما در ولایت هرات بود، در ولایت قندهار بود و بعضی ولایت دیگه وجود داشت و ما چون وقت یاد بسیار کم بود، ما در میتودولوژی خود ولایت هرات قندهار انتخاب کردیم و ولایت دیگه ای که اما شکنجه کم گزارش شده بود، ما در زندان مرکز پل چرخی رفتیم و از اکثر ولایات ما زندانی انتخاب کردیم و به همراهشان مصاحبه کردیم و این تحقیقی که ما در 15 روز کردیم و یایی که مشاهده که ما در 15 روز کردیم، من فکر میکنم افغانستان شمول باشه، نمونه مشت، نمونه از خربار باشه.
اما خغلی روشنگر گمان نکوی مثلا تاسو په دریو ولایتونو کې دغه راپور برابر کړی یا د تحقیقاتم تر سره کړل، کېدای شي مثلا په یو بل ولایت کې، کېدای شي مثلا په مزار کې، کېدای شي په خوست کې، کېدای شي په جلال آباد کې، مثلا د کچیر د سړنې تاسو کړی وای دغه فیصدی فرق کړی وای دغه شکایتونه بل ډول وای؟
یک چیزی که بسیار مهم است، ما به یه عقیده رسیدیم شکنجه وجود داره، شکنجه یکی کم باشه یا زیاد باشه این فرق نمیکنه، چون دولت افغانستان در نسبت به قوانین داخلی خود و نسبت به کنوانسیون های بین المللی که امضا کرده مکلفیت داره که شکنجه را از زندان های خود، از مراکز توقیف خود، از نظارت خانه های خود دور بسازه. یکی کم باشه یا زیاد باشه این فرق نمیکنه. اینمین نمونه ای است از تمام افغانستان و مکلفیت هایی که دولت افغانستان در رابطه با این موارد داره، باید اون مکلفیت های خود جدی بگیره، عملی کنه که دیگه می شکنجه ولو 1% هم باشه یا 90% هم باشه گم شوه.
سیستماتیک شکنجه چه ده یونما پر راپور که راغلی ده او دغه راز په جنسی تیری باندې ګوخل دغه مسله تاسو سمره باوري است چې لکه څنګه چې تاسو دا راپور برابر کړی چې دا بنوي؟ بیا هم ماغه خبره کوم چې تاسو په درې ولایتونو کې راپور برابر کړی، کیدای شي دا په یو بل ولایت کې وي، ولی تاسو لا د اقل او لاس 15 ولایتونو کې هم دا تحقیقات سره ونکړل؟
برداشتی که من از گزارش سازمان ملل متحد کردم و گزارش سازمان ملل متحد را خواندم، آنها شکنجه نظاممند در ولایت هرات گفته بودن و در ولایت قندهار گفته بودن. می فکر نکنم که آنها در ولایت دیگر شکنجه نظاممند گفته باشند. ما در این دو ولایت نسبت به معیارهایی که داشتیم، روشهایی که داشتیم تحقیق کردیم، شکنجه نظاممند که به اصطلاح او خائنا اگر این را از وزارت داخله شروع نکنیم ولایتی بگیریم، در ولایت هرات تو موارد پیدا نکردیم که والی هرات یا قماندان امنیه هرات دستور داده باشه که در فلان جا شکنجه شو، یا حتی قماندان ولسوالی به عنوان تیم خود این شکنجه را به عنوان یک روش استفاده کرده باشه یا به او رضایت داشته باشه. ما با تمام کسانی که مستقیم و غیر مستقیم مصاحبه کردیم، اونا به این عقیده بودن که ما مکلفیت در مقابل قوانین ملی و بین المللی داریم و قوانین ما این مورد اجازه نمیتونه اظهارات و اقراری که به اساس شکنجه شو اعتبار نداره، ما این کارا نمیکنیم.
بله، ډیر من خغل روشنگر جنرال صاحب رضوانی، علت څه دی چې د نیول کېدو او سیډونو پر مهال تورن کسان شکنجه کیږي؟ آیا له قانون څخه بی خبری اصلي علت دی او که قصدن هم په ځینو سیمو کې کېدای شي دا کار وسی؟
زموږ په نظر کې په توقيف ځایونو او محبسونو کې دغه شکنجه وجود نه لري، په دې دلیل کې په دغه دلیل او انګیزه وجود نه لري د محبوسینو شکنجه کولو لپاره.
نو ګمان کوي چې پولیس یو مسولیت ده هم د چې کله د نیول کېدو پر مهال چې کله تورن کس نیسي هغه وخت هم باید شکنجه ونه شي، ولی په دې راپورت راغلی
د قانوني لحاظ هیڅ څوک حق نه لري چې چا ته شکنجه ورکوي. د اساسي قانون پر دیشم ماده کې صراحت لري کې هیڅ څوک نه کوي نشي کولای څوک ته د اقرار او اعتراف په خاطر شکنجه کوي، او دا یو غیر قانوني عمل ده. هر څوک چې دا عمل انجاموي بیا د عدلي او قضایي پیګرد قانوني ته وسپارل کیږي.
تحقیقات پر محل هم دغه سیو څهسته
په هیڅ مرحله کې دغه جواز نه لري د قانوني لحاظ نه.
نو اوس چې دا موجوده ده، اوس به تاسو اقدام سوي څه به وکړي او تاسو څومره غټه د اندېښنې خبره ده؟
دغه دوه موضوع ده، یو توقیف ځایونه او محبسونه ده او یو نظارتخانه ده کې دوه نظارتخانه دلته موجوده ده او امنیت ملی لخوانه اداره کیږي او یو د نظارتخانه د قمندان د امنیت قمندانی لخوانه اداره کیږي. په دغه مورد کې زه نشم کولای تایید وم ځکه مونږ په دې ادارو کې صلاحیت او رسیدګي نشي کولای او رسیدګي نه لرو. په دې مورد کې که زه منم دغه شکنجه وجود لري ده، بې انصافي ده او اخلاقم زه دا نه منم ځکه مونږ د دې مورد معلومات نه لرو.
نو ښاغلی رضوانی، ګورې په عین حال کې مثلا د سې شنبې په ورځ د پلچرخي له زندان څخه یو شمېر بندیانو ټلیفون وکړ ازادي راډیو ته چې غږونه اوس موږ سره ست دي او هغوی له وم بلاک څخه خبرې کولې. هغوی ویل چې موږ سلګونه تنه یو او موږ اعتصاب کړی په دې خاطر چې یو موږ صحیح مسایلو ته رسیدګي نه کیږي، دوا نسته، درمل نسته، ډاکټر نسته. او په عین حال کې دوی یو بل شکایت دا هم و چې د ولسمشر کرزي د فرمان پر اساس چې کله د بخښنې خبره شوې او د سزا د تخفیف خبره شوې دغه په عادلانه ډول نه د عملي شوی پونګ باندې ګمان نه کوي چې بیا ستاسو مسولیت دی ولې دې موضوع ته رسیدګی تاسو
کوم مشکلات په محبسونو کې شته؟ اوس په دې عموم بلاک کې زه خبر یم دغه برق نشته. د دې برق نشتون لپاره دغه احتساب کړی دی. برق په ټول افغانستان کې کله قطع کیږي په دې خاطر دې احتساب کوي او دغه د دوی عمل لپاره دغه برق قطع کیږي ځکه دغه غیر فنی استعمالوي د برق او انرژي د محبس مرکزی نه
غیر قانونی نه ډیر مصرفي
دغه چپرکتونه پایا د اوګرمی جوړوي. واضح ده چې دغه برق شارټی کیږي به برق خراب کیږي.
مګم دغه شکایت ده چې دوی دوسیو تر رسیدګي په وخت نه کیږي، دوی ډاکټر نه لري، دوی دوا درمن نه لري.
ډاکټر شته، ډاکټر دغه سر طبيب یا تکله سر طبيب شته، ډاکټرونه شته. هغه چې د محبوسونو غوړل چې هر دقیقه دوی ته دوا ورکوي، دوی ته مراقبت کوي، دومره ډاکټر نشته چې هر دقیقه په هر محبوس سره مراقبت کوي.
ډیر من خغلی رضوانی کوربدن او تکي صاحب، تاسو ته کوم راپور ډیر د باور وړ دی؟ د ملګرو ملتونو د سازمان او کډ ولسمشر کرزی لخوا د ګمارل شوی پلاوی کوم یو به تاسو په نظر د ته په پام چې په سډول باندې دغه سړنه سوي دغه راپور برابر سوی ډیر تاسو د باور وړ وي؟
د یو نامه د دفتر کوم راپور څه خبر شو په هغه وخت کې هم موږ خپل عکس العمل په دا رقم وښوده سیستماتیکه شکنجه د افغانستان په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې اصلا وجود نه لري. سیستماتیکه شکنجه هغه حالت کې اوسي چې د کشفي ارګانونو د پالیسیو جز اوسي، حالانکه چې په اساسي قانون کې اقرار اخیستل د زور په واسطه باندې د منع قرار ورکړ شوی ده. فلهذا د افغانستان حکومت ژمنو دې ته ده په ملي او بین المللي سطح کې تعهد سپارلی ده چې خپلو توقیف ځایونو کې او محبسونو کې به شکنجه له منځه وړي. داسې اشخاصو افرادو په واسطه باندې شکنجه په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې کیږي دا به بل اړخ ده، یعنې د حکومت په واسطه دغه پالیسي قطعا وجود نه لري. د دې بېلګې موږ لرو چې په ځینې توقیف ځایونو کې او په ځینو محبسونو کې شکنجه وجود درلودلې. مثال یو کال مخکې که د ملي امنیت توقیف ځایونه ونیسو هلته شکنجه وجود درلودلې، هلته مدافع وکیلانو ته لاسرسی وجود نه درلود. نو دا موږ په هغې وخت کې هم حکومت ته او د ملي امنیت عمومي ریاست ته یعنی موږ پر دې باندې ټینګار کړی سي د دې د له منځه وړلو دپاره باید عملي ګامونه پورته شي. داسې مثال محبوسین مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري، پر دې باندې موږ په وار وار سره ټینګار کړی
او دا پټیرو زندانونو کې ستا پټیرو توقیف ځایونو کې په ډیرو نظارتخانو کې
کاملا داسې صحیح ستونزې وجود لري، داسې معیشتي ستونزې وجود لري، پر دې باندې موږ همیشه ټینګار کړی. داسې حتی تر اوسه پورې د ټول افغانستان په سطح محبسونه ځینې ولایت ولسوالیو کې وجود نه لري، کورونه دوی پکرانی ولیدي، پر دې باندې موږ همیشه انتقاد کړی دی. اما د راځو دې ته سیستماتیک شکنجه سي یو نامه کوم راپور خپور کړي محبوسینو ته برق ورکول کیږي، محبوسین بې خوبه ساتل کیږي، محبوسین نورې شکنجه ورکول کیږي. دې سره په هغه وخت کې موږ اختلاف ښودلی او اوس هم اختلاف کوي. راځو د حکومت د حقیقت یابۍ د کمیسیون د ګزارش په رابطه سي زما په نظر دا ګزارش هم نیمګړی ده. په دې سي په پنځلس ورځو کې چې کوم ریسرچونه دوی کړي دي په دریو ولایتو کې په خصوص په اوله قدمه کې جزئیات باید داسې هغه کسان چې په جنایي جرمونو تورن دي هغو سره مصاحبه باید شوې وای، هغه کسان چې تروریستي اعمالو باندې تورن دي دوی سره هم مصاحبه شوې وای. د هغې تر څنګه بیا حکومتي کشفي ادارو سره هم څېړنه شوې وای تر څو هغه واقعیت معلوم شوی وای. اوس یو کس په تروریستي اعمالو باندې تورن ده، هغه طبیعی ده چې د نیولو په وخت کې د هغې په مقابل کې زیاتې بېلګې وجود لري چې خشونت نه کار اخیستل شوی دی.
یعنی په لنډ ډول تاسو د یونما د راپور څخه د دغه حقیقت یا به پلاوي راپور ډېر تاییدوئ، دا ډېر واقعیتونو ته نږدې ده؟
کاملا. دلته یو مهمه نقطه چې دوی ذکر کړې ده هغه دا ده چې یعنې سیستماتیکه شکنجه د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې وجود نه لري، دا یو واقعیت ده چې زه کاملا تاییدوم. بل دا چې دوی ذکر کړې چې د نیولو او د تحقیق په وخت کې شکنجه وجود درلودله، هم د داخلي ارګانونو په واسطه هم د خارجي قواو په واسطه. دا هم یو واقعیت ده چې په ځینو ولایاتو کې، په خصوص قندار ولایت، یعنی په قندار ولایت کې شکنجه هغه خپل هغه نم پورته تللی ده. د قندار په ولایت کې هغه محبس د پولیسو تر نظارت لاندې ده، هلته شکنجه وجود لري، حتی اصلا قانون نه تطبیقیږي. ولې په نورو ولایتو کې بیا دا بېلګې تاسې نشي لیدلی؟ د کابل ولایت پل شرخي زندان کې تاسې ګورې سي پارلمان یې نظارت کوي، مدني ټولنې نظارت کوي، د بشري حقونو فعالین نظارت کوي، خارجین نظارت کوي، او حکومت هم خپله وزارت داخله د هغې نه وخت په وخت احوال اخلي. فلهذا دلته د سیستماتیکې شکنجې گنجایش وجود نه لري.
ولې مشکلات شته؟
مشکلات داسې صحیح مشکلات شته کاملا زه دا منم، داسې معیشتي مشکلات شته کاملا زه منم، داسې دوسیې پر وخت نه فیصله کیږي کاملا زه دا منم، داسې فرمان د رئیس جمهور په مستحقو اشخاصو او په وخت او زمان سره نه تطبیقیږي دا کاملا.
همدغه مشکلات ته په پام او دغه حقیقت یا به پلاوي دغه راپور ته په پام چې شکنجه سته د نیول کېدو پر مهال، د څېړنو پر مهال او مشکلات سره دغه ته په پام، دا څومره غټه ستونزه ده ستاسو نظره د بشري حقونو له نظره؟ دا څومره عمده مشکل دی او څه باید وسي؟
دلته ګوره بیا دوه اړخ لري. یو اړخ افغاني لوري پورې مربوط ده، طبیعي ده چې پر دې باندې موږ هم نیوکه لرو چې د نیولو په وخت کې او د تحقیق په وخت کې هغه کسان سے تروریستی جرائم باندې نیول کیږي هغه هم نظر به قانون باید شکنجه نشي. ولی په بل اړخ کې سید خارجیانو لخوا نه دغه خلک نیول کیږي، په خصوص د امریکایانو لخوا نه دغه خلک نیول کیږي، نو د هغه نه به څوک پښتنو کې د هغه نه به څوک نظارت کوي؟ دغه خپل د بګرام زندان اوس غیر قانوني زندان ده، چې کلونه کلونه د امریکایانو تر قیمت لاندې دا زندان موجود ده، او هر هغه څوک چې دوی وغوړي نیسي شکنجه مرته ورکوي، او بیا یې پسلې او مودې نه دی او معذرت په غوښتلو خوشي کوي.
روشنګر صاحب، کچیرې د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس او ستاسو د تحقیقاتو له مخې شکنجه یا کمه یا ډیره موجوده وي، یا په توقیف خانو کې یاد نیول کېدو پر مهال او یا هم د سړنو پر مهال، ګمانه کوي چې له دې څخه به هم وسلوال مخالفین په یو ډول سره د خپلو تبلیغاتو لپاره ډیره ګټه پورته کړي، او هم په ملي او نړیواله سطحه باندې د افغان حکومت د رنګبدۍ سبب شي؟
درست است. اگر ما نظر به مکلفیت های خود نسبت به قوانین داخلی و قوانین بین المللی، باید در زندان های خود در وقت توقیف، در وقت گرفتاری شکنجه نداشته باشیم، و از طرف دیگه دشمنانم، دشمنان داخلی و یا خارجی، کسانی که در شبکه های تروریستی کار میکنن، آنها کوشش میکنن که وجهه حکومت به نوعی از آنها خدشه‌دار بسازن. اما او یک طرف قضیه، اما طرف دیگه قضیه ما باید در اصلاح سیستم و در اصلاح نظام خود کار بکنیم. مثلا بعضی ناظرین مستقل، مثلا کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در اونجا میروه، هیچ کدام انگیزه ای من فکر نکنم سیاسی داشته باشه، یا بعضی نهادهای بین المللی نظارت کننده که در اونجا میروند، اونا کدام انگیزه سیاسی نخواهد داشته باشند. ما زمینه را به اینا بازتر کنیم و اینا تحقیقات خود بتانند و جانبه انجام بتانند، و او مکلفیت هایی که در قوانین خود داریم اونا را هم اگر اجرا بکنیم. به طور مثال اجازه بدیم که اگر در جایی که کسانی که به وکیل مدافع دسترسی ندارن یا اقاربشون نمیتونه با اونا دسترسی داشته باشه، این زمینه ها را مساعد کنیم. و این مکلفیت های ماستی که دشمن در طرف دیگه چی تبلیغ میکنه و بس چی داست، اما ما مطابق به قوانین، مطابق با اما مکلفیت های خود باید کارهای خود اجرا.
نو تاسو د کورونا یو چارو وزارت په این حال کې حقوقي مشاور هم یاست، په یو ډول سره د تاسو وظیفه او دنده هم راځي چې د خپل مشوره ورکوي وزارت ته چې دغه مشکلات حل سي. وزارت کې څومره دغه ظرفیت یا دغه گنجائش یا دغه منل ست چې باید دغه مشکل حل کړي، دغه مشکل تر رسیدګي وسی او اقدامات پسوي؟
وزارت داخله بسیار در یه عرصه جدی است و نمیخواه که تو گزارش دوباره نشر شوه و تمام مشکلات لیست کرده و در کوشش ازی است که تمام موارد حل شوه. مثلا یکی از مشکلات ما
در بعضی موارد کسایی که گرفتار میکنن دانش حقوقیشون کم است، فکر میکنن که تنها اقرار میتونه باعث اثبات باشه و ما کوشش میکنیم که بس از نهادهای دیگه کمک بگیریم و آموزش های حقوق بشری را در عرصه قوانین ملی و بین المللی بالا ببریم. یک طرف مسئله، طرف مسئله دیگه با وکلای مدافع اجازه بدیم که در تمام موارد با متهم یک جا باشن و از متهم خود دفاع کرده بتوان. و موارد دیگه ای است که با نهادهای نظارت کننده، اون قسمی که پیشتر گفتم محکمه سنی حقوق بشری، مستقل حقوق بشری افغانستان و دیگه نهادهای نظارت کننده بین المللی، ما زمینه زیادتر رو مساعد بسازیم که اینا بتوانن خوبتر به اصطلاح با متهم دسترسی داشته باشند، که اگر مشکلی وجود داشته باشه با ما بگویند پیش از اینکه تو یک گزارشی در سطح بین المللی نشد می شما مشکلات خود بتوانیم حل کنیم.
روشنگر صاحب، در افغانستان زواکونه په خاص ډول پولیس چې تاسو هم په کورنۍ شورا وزارت کې کار کوي، له حقوقي پلوه د دوی پوی څنګه دي؟ دوی ته روزنه چې ورکول کیږي څنګه دي؟ هغه لازمه روزنه ده چې مثلا دوی په زندانونو کې هم رسیدګي وکړي، د توقيف خانو کې هم، او د نیول کېدو په وخت کې هم په تیر هغه کسان چې له بنديان او له زندان او توقيف خانو سره سره کار دی؟
یز چند بود قابل بحث است. یک بحثی است که ما اگر کشور خود به 10 سال و 5 سال پیش مقایسه کنیم، ما پیشرفت‌های خیلی زیاد داشتیم. امروز معیار بالا رفته، تقاضا زیادتر شده و ما نسبت مکلفیت های خود زیادتر میبینیم نسبت به معیارهای ملی و بین المللی. اما ما یه تعهد داریم، این مواردی که گفته شده من فکر کنم خیلی موارد جدی نیست. این کارهای است که اگر ما کار کنیم بسیار با آسانی میتونیم که با 5 ماه 6 ماه این موارد کاملا دور بسازیم.
دیره منانه کور بدن. خاقلی رزوانی، اوست چه دنیول که دو او تقاطو پر محال شکنجه او ناسم چلند یا کم یا زیاد شته او داد دغه قطیع و پلاوی پر راپور که هم داتایید شوه ده، د مخنیوي لپاره تاسو څګمونه چتوي پتیره تر هغه زینو پورې چې تاسو مسولیت ګرځي، یادت محبس او توقيف خانه دوه میریا ساتوي په مجموع کې تاسو هم د کورنۍ شورا وزارت یو اړوند ارګان یاست، نو څه بعدو سي څه بعدو کې څګمونه به چت کوي تاسو د مخنیوي لپاره؟
په دې مورید کې د محبوسینو او توقيف زایونو ریاست ټول ګامونه اخلي چې د محبوسینو او توقيفونو حقوق رعایت کړي، او د تعلیم او تربیه او حرفوی مسائل د محبوسونو د پاره آماده کیږي چې دغه مصروف شي، او یو کیس او یو مسلک د محبوسیت په دوران کې زده کی.
جنرال صاحب رضوانی، په مجموع کې تر کومه حده چې د محابس او توقيف خانو د عمومي ریاست مسؤلیت ګرځي او مسؤلیت دی، نو دغه زندانونو او توقيف ځایونو ساتونکو څومره په حقوقي لحاظ باندې دوی ظرفیتونه څومره وچت سوي دي؟ څومره په عین حال کې د زندانونو څخه او توقيف ځایونو څخه دایمي بررسي او څېړنه ستاسو لخوا کیږي کنه؟
په توقيف ځایونو او محابسونو پرسونل کې 90% ټول د تخصصي کورسونه تعقیب کړي دي، او بل ندانه یو سلو 500 افسران جنرالان او بلند رتبه افسران په خارجي مملکتونو کې د ورکشاپونو اشتراک کړي، لکه ایالات متحده امریکا، ترکیه، ایران، مصر او نور مملکت کې چې خو تجربه دوی د دوی مملکتونو کې کسب کړي، او په افغانستان کې دغه عمل کوي.
یعنی اراده ورتسته پټینګ چې بعد هیڅ مشکل نه وي،
کاملا اراده شته.
او تکی صاحب، ستاسو په باور ای افغان حکومت د شکنجو د مخنیوي توان لري؟ که هو، باید په څه ډول ستاسو نظر ده باید مخنیوي وشي، او ستاسو سپارښتنه به په دې برخه کې څه وي؟
افغان حکومت اوغړی طبیعي ده سي دغه توان مندي اوس د افغان حکومت سره شته ده سي په ځینې ځایونو کې سي شکنجه وجود لري، دغه نه مخنیوي کوي. دوم ده سي په محبسونو کې اصلاحات رامنځته کی، اصلاحات تخنیکی اصلاحات رامنځته کی، یعنی داسې په اوله قدمه کې د شروع نه تر نن ورځې پورې د محبسونو د پاره کافي بودیجه وجود نه درلودل. وخت چې دغه محبسونه وزارت عدلی پورې هم مربوط شول، وزارت عدلی د دې لپاره چې دوی کافي بودیجه ورته نه درلودل پاتې راغلل، یعنی دې نه ونه شو کړلی چې نظارت وکړي. اوس وزارت داخلي پورې مربوط ده، هم په اوله قدمه کې ټینګار په دې ده چې کافي بودیجه په اختیار کې ورکړ شي، د هغې په څنګ کې مسلکي پولیس وروزل شي صرف د محبسونو په چوکاټ کې. په درېیمه قدمه کې عدلي او قضایي اداراتو باندې تاکید وشي چې د محبوسینو د دوسیو د فیصلو په رابطه په وخت او زمان عمل ګام پورته شي. مدافع وکیلانو دپاره دوی لاسرسی پیدا شي، د معیشت حالت بهتره شي، صحي حالت بهتره شي. دې اړخونو کې د حکومت د توان مندی شته په بل اخ کې سمګه ګورو هغه مصلحت سی په مجموع کې اوس پر حکومت کې حاکم ده هغه مصلحت هم خپل منفی تاثیرات په دې اخ کې اچول په ځینې ولایتو کې د اشخاصو لخوانه د قانون سرغړونه کیږي او یغې منفی پایله بلاخره پر ټول حکومت باندې خپل منفی تاثیرات اچي پام دې اساس په ځینې ولسوالیو کې همداسې قمندانان موجود دي په ځینو نورو ولایتو کې همداسې دا اشخاص دي
یعنی باید قوي اراده رامنځته سي
د اشخاصو تعویزول بیا د دغه حالت څخه خلاصون پیدا کېدل امکان مساعد دي
او د زندانونو د محابسو د توقیف خانو او د نظارت خانو حتی د تحقیقاتو پر مهال د تحقیقاتو د سرنګوالي بررسی او سیړنې په مجموع کې په دایمي ډول دا څومره کولای سي هم د بندیانو او تورانو کسانو حقوق هغه ته بیرته ورکړي او هم د شکنجو او دغه سينو رستونو څخه مخنیوي وکړي خغلی وکړي
زه فکر کوم چې د یو کان مخکې تر اوسه پورې حتی د شپږو میاشتو مخکې تر اوسه پورې حالت د بهبود په طرف روان ده نه د خرابې په طرف دا چې په ځینو ولایتو کې په ځینو ولسوالیو کې بیلګي وجود لري هغه هم امکان دې مطلق وجود لري چې هغه هم اصلاح شي اما د منطقې په سطح کې محاسبه وکړو په افغانستان کې د محبسونو وضعیت د منطقې په سطح بهتره ده او دلته د نظارت مختلف ادارات وجود لري چې د محبسونو څخه نظارت کوي مثال خپل حکومت پارلمان مدني ټولنه بشري حقوقو فعالین بین المللي ټولنه وقتا فوقتا نظارت کوي دلته قوي اراده پکار ده په اوله قدمه کې خپل وزارت داخلي د پاره سي هر هغه شخص چې د دوی نماینده په یو ولایت یو ولسوالۍ کې ده که دی متهم پدې کېږي چې محبوسینو سره د نیولو په وخت کې فزیکي برخورد کوي یا شکنجې کار اخلي یا هغې په مرض کې جدن باید عملي ګامونه پورته شي او بیا په صورت کل د حکومت په سطح ده د حکومت وظیفه ده په دې بیا ځینې اړخونو کې صلاحیت وزارت داخلې نه هم پورته کېږي د حکومت صلاحیت
کور ودان وتګي صاحب بحث هم ډېر جالبه دی وخت هم کم وروستۍ پوښتنه له ښاغلي روشنګر نه کوم ستاسو مهم وړاندیزونه د دې شکنجو یا د دغه ستاسو د څېړنو په مورد کې په مجموع کې د دې د مخنیوي لپاره ولسمشر ته مهم وړاندیزونه څه وو او ولسمشر په دې برخه کې څه تصمیم لري او څه پریکړه او تاسو چې ویل څه تاسو ویل
پیشنهادات کوم په جلالت مو رئیس جمهور داشتیم یک شی بود که ما پیشنهادای ما باید جدی گرفته شوه کاغذ پاره ای نباشه که پس یک جا بیفته پس سال 2013 یونما این گزارش خود نشر کنه و در زندان افغانستان کاری نشد
سه پیشنهادون هم بود
ما 11 مورد پیشنهاد داشتیم که باید قوانین افغانستان مراعات شوه به خصوص ماده 134 قانون اساسی که پلیس وظیفه کشف داره باید کار کشف کنه سارنوالی تحقیق کنه تداخل وظیفه‌ای که در به یورگانا وجود داره تداخل وظیفه‌ای از بین برداشته شوه مطابق ماده 31 قانون اساسی وکیل مدافع زمینش مساعد شوه که در تمام موارد او دسترسی داشته باشه بتونه با متهم دسترسی داشته باشه کسانی که اونها مریض هستند به خاطر تداویشون اقدام صورت بگیره و دیگه کسانی که یک عبسشان تکمیل شده اما به دلایلی در زندان‌ها وجود دارن اینا باید راه ساخته شون زندانی بدون سرنوشت در زندان نباشه قلن در دولسوالی ولایت قندهار سارنوالی و محکمه به شکل منظم وجود نداره در اونجا ایجاد شوه وزارت داخله و امنیت ملی مکلف ساخته شوه که برشان دانش و حقوق بشریشان اضافه شوه جریان تحقیق اگر ویدیو ساخته شوه یه بسیار کمک میکنه به شفافیت و برایزی که ما از زندانی ها جمع کردیم باید رسیدگی شوه و یک پیشنهاد دیگه ما این بود که افرادی که سنشان بلاست بود باید رها ساخته شوه این پیشنهاداتی بود که ما روز دوشنبه به جلال آباد ما رئیس جمهور کردیم و اونا بسیار از پیشنهادات ما استقبال کردن و اونا دفتر هدایت دادن که جلسه عدلی و قضایی روز
یعنی آقا هم ولسمشر هم جدی دی پدی موضوع
که اونا عدلی و قضایی سمه که بس یک تنها به امنیت و وزارت داخله رب نمیگیره سارنوالی رب نمیگیره محکمه رب نمیگیره اینا بیان در مجلس بشینن سمه خود بگیرن مشکلات در سایه خود در بسن
او پلان دول کراتو است دا بهتر نه دسه په د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې چې توقیف خانی او زندانونه ست دي یا واډه یا لوی له دغه ټولو څخه په یو ډول سره یو ډول څېړنه وسی تحقیقات وسی او
نظارت در موارد مختلف صورت میگیری تو نه بوده کې نظارت پیش ما اولین کس نبوده باشیم کې نظارت در موارد مختلف ته کې صاحب خبر دارن که از زندانو صورت میگیری صرف فقط دې تعهد به وجود بیا کې مشکلات حل شوه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو زمونږ د دې اونۍ بحث هم دومره وو سمو چې واوریدل دا زمونږ د ملمنو نظر وو نه د ازادي رادیو
ډیره مننه کوم ل خپل میلمنو هر یو د بشر د حقوق او چاپریال ساتری د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی، د محبس او توقيف زيونو د عمومي ریاست د دفتر ل رئیس حبيب جان رضواني، او په محبس او توقيف خانو کې د شکنجه د مواردو د سړون کې پلاوي لغړی او د کورنۍ او چارو وزارت ل حقوقي سلاکار عبدالقادر روشنګر څخه کور مودن.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com